انصاف پلټکه
یوې چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورځ تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې په نننۍ خبرونه کې د پولیسو د یو وژل شوي ځوان افسر د سپینګری پلار ستونزه څېړو چې څو میاشتې کېږي د خپل زوی د تنخوا د اخیستو لپاره سرګردانه دی محمد اسحاق چې د کابل اوسیدونکی دی وایي د سید کاظم په نامه زوی چې د پولیسو افسر و په 1948 لمریز کال کې د وظیفې پر مهال ووژل شو محمد اسحاق زیاتوي چې له یوه کال څخه را په دې خوا د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت ته د خپل زوی د تنخواه د اخیستو لپاره ځي خو دغه وزارت یې د زوی تنخواه نه ده ورکړې موږ د ده د ستونزې د هوارولو لپاره د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو د وزارت له مرستیال واصل نور مومان سره خبرې کړې خو په سر کې محمد اسحاق خپله ستونزه داسې طرحه کړه
او مهین صاحب السلام علیکم
وعلیکم السلام
سلام شما خوب است
جور باشین
آه سلامت باشین محترم شما از شعباتتون خبرگیری نمی کنین
محترم تاسو له شعبو خبر نه اخلی د شهیدان و معلولین و حالات خو تاسو ته معلوم دی چې خلق په څه حال کې دي له څه تکلیف سره مخامخ دي او دغه نیم نو خوتک چې د تنخواه په نامه دوی ته ټاکل شوی دا تاسو په څه ستونو سره دوی ته ورکوي د خدای لپاره تاسو خو لږ څه وګرځئ په خپلو شعبو کې خپل شعبې تفتیش کړئ د امنیت کسان هم شته چې هلته خلک ورته شکایت ورسوي سوی
از خود برش بکنه خیلی مشکل
اصل مشکل بگو که مشکل چی
خو اصل مشکل ما اصل 90
زما اصلی مشکل دا دی چې له 1990 کال نه مې د زوی تنخواه حواله شوی کله مو چې بانک ته مراجعه وکړه ویلی چې بودیجه خلاص شوی او ویلی چې ځکه کا د شهیدانو او معلولینو ریاست او لارشه د شهیدانو او معلولینو ته چولاړم ویلی هر وخت اعلان شو بیا راشه ځکه کا ورځه کاکا ورځه خو ته ما ولالم نه هغه ورسته 15 پاک میاشتې ورسته بیا ټیکسي او موټرونی س بیا دغه مراجعه مو وکړه ویلی چې ځکه کانه د اعلان شوی بیا لاړو بیا په یو نیم کې بیا تر کار لاندې ونیو د یو نیم کال تنخواه لپاره مې پرما واخسته کارواله یو نه هی ته ولالم تای مراحل مې وکړه هغه د کتاب په منځ کې کې خو د خدای په امان لاړه مامورین چې دې داس مامورین چې نسپینګری ګوري نه ضعیفه خزه ګوري فقط همال ته چای څکی او خسي کوي
نه پشت سفید میگردن نه پشت سیاسر ضعیف میگردن فقط من موی چای میخوره و قصه میکنه یک کتاب
شما از کجا از کدام ولسوالی از کابل هستین؟
از کابل هستم چلستون
کی مراجعه کرده بودیم برای دفترا؟
حالا دیگه تاریخ هر روزش گفته نمیتونم چندین مرتبه مراجعه کردم
نه مثلا دی تازگی مراجعه کردین؟
بله دی تازگی
گوش کنین از سال 91 برتان و 92 91 و 90 حقوق داده میشه یکی و 93 که از تابال بودی
آقا من 93 رو نمیگم شما مرد دیگه سو نبرین 93
تاس ما بلخواه ما اوڑایی دری نویلا چی ره دا ما دری نوینا دا وخت ما سره ژمنه وکړی ما خو هیڅ داسې امر و نه موندی چې قطعی حکم راکړي او کار می اجرا شي تاسو کله توف وکړی چې چیرته در شم او څنګه ده
شما غلط وکړین نو ته شما د کجا به ام چطور است
تاسو په دې اړه څه وایي دوی ته څه رانمایي کوي ځکه چې دوی سپینګیدیم دی وایي چې څو څو ځله تلا ته دوی وایي چې دوی ته ویل دي شهدا او معلولینو په وزارت کې چې زی راشي څو وخت بعد راشي بیا دوی تل دي شپږ میاشتې وروسته راغلي دي څو ځله فورمه خانه پوری کړه ده دغه سی یو شکایت لري تاسو دوی ته څه لارښوونه کوي
مننه کېدای شي چې ځینې ستونزې وي خو منګه د دې خاطر چې دغه ستونزې هوارې شي د کار او ټولنیزو چارو وزارت تصمیم ونیو چې باید د ټولو معلولینو او د شهدا او د ورثو حقوق باید د بانک د لارې نه اجرا شي چې دغه هر ځل دوی په تکلیف نه شي او مامورینو ته مراجعه ونه کړي خپل اکاونټ بلري او د اکاونټ نه خپل پیسې اخلي صرف یو تعداد معلولین په دې خوښ نه دي چې ورثه د شهدا چې زموږ حقوق دي د بانک د لارې نه راکړ شي وای چې دا پروسه وګړه دا واغ دغه درحال چې دا د شفافیت لپاره موږ شروع کړي دویمه خبره دا ده چې کله چې موږ ورثه د شهدا حقوق توضیح کوو، نو دغه مربوطه ادارې ته دوی باید مراجعه وکړي، ځکه چې د دوی هغه سوابق لټول کیږي. هغه ماشومان چې عمر یې د 18 کالو نه اوچت شوی وي، نو بنان د هغو حقوق نه ورکول کیږي، او کوم چې د 18 کالو نه ټیټ وي د هغو حقوق ورکول کیږي. که چیرې احیانا هغه الک وي خو نه ورکول کیږي، او که چیرې منجدی وي نو بیا تر واده پورې د دې حقوق ورکول کیږي.
مومن صاحب، چې دوی د تقاعدي په اخیستلو کې ستونزه لري، دوی وایي تر اوسه دوی د 1990 او 1990
خو موږ دا د حقوقو دوی د ورثو د شهدا معلولین دي، دا د
دوی زوی پولیسو او هغه شهید شوی دی،
هغه بله پروسه ده.
دوی چون سپینګیری دی وایي چې څو ځلې د شهیدانو معلولینو وزارت ته مراجعه کړې ده، او هلته دوی ته هغه نه ده. دا پروسیجر څنګه ده؟ د شهیدانو د ورثې تنخواګانو دوی څنګه اخیستی شي؟
تاسو زه خپلې خبرې ته پرېنهمهربانی
وکړئ.
ورثه د شهداو سیستم بیل دی او د متقاعدینو بیل دی. متقاعد چې یو سړی مامور د دولت وي، آخرین معاش چې عمر د 40 کلن پورې ورسیږي یا 15 کال ته ورسیږي یا 40 کاله خدمت کړي، نو متقاعد شي، هغه ته اسناد جوړیږي او وروسته د کار د تقاوتی ورکول کیږي. بیا د ماغ په اساس باندې د هغې بودیجه د وزارت مالیې نه راځي، بیا ورته کال په کال د حقوق ورکول کیږي. د ورثه د شهداو دا سیستم بیل دی. ورثه د شهداو کې دا دی چې فرض مثال منګه غواړو چې په دا حقوق د دوی 1500 افغانۍ دي، نو 1500 افغانۍ د میاشتې دوی ته حواله کیږي. په دغه سیستم هم داسې ورته جوړ کړی دی چې په کابل کې دا پروسه تکمیل شوې ده. موږ ټولو ورثه د شهداو ته حقوق د بانک د لارې نه باید ورکړ شي، ځکه چې اول د دوی شکایت همدا و چې موږ د مامورینو دخوا ځورېږو، نو د دې د خاطره چې دغه ځورېدل ختم شي، فیصله د حکومت او خصوصا فرمان د رئیس جمهور همدا دی چې باید د ټولو ورثه د شهدا حقوق او معلولینو باید د بانک د لارې نه اجرا
شي.
موږ پروسیجر داسې دی چې وزارت مالیه دا پیسې انتقالي بانک ته، د هغې صرف یو اطمینان موږ ته راکوي چې دغومره پیسې د معلولینو او ورثه د شهداو انتقال شوي دي ستاسو مربوطه بانک کې چې کوم اکاونټ هم خلاص کړی دی. نو پس له هغه نه چې وزارت مالیه موږ ته اطمینان راکړي، بیا موږ ټولو دغو کسانو ته چې د هغو حقوق انتقال شوی خبر ورکوو چې تاسو لاشي خپل حقوق د هغو د بانک نه واخلئ. هغو ته اکاونټ جوړ شوی دی، د هغو نمبر دی، خپل اکاونټ شته، خپل مخصوص خاص نمبر لري، ځي خپل حقوق اخلي. احیانا بعضې وخت داسې وخت کیږي چې وزارت د مالیه دغه انتقال د پیسو لږ ځنډنی شي، نو دا خلک بیچارهګان دي، نو دوی وایي چې حال زموږ حقوق ولې زر رانه کړې
کاری پروسیجر دی.
ای پروسیجر
کسه مامورین کمزورتیا په دې برخه کې ولري، خو زه دا وایم چې د حقیقت یابۍ په خاطر باندې ښه خبره دا ده چې دی موږ ته مراجعه وکړي او موږ د ده عریضه ورکو او هغه مربوطه ادارې ته ووایو چې څه مشکل دی چې تاسو د دغه سړي حقوق نه ادا کوئ. نو دا موضوع به موږ وڅېړو په رسمي توګه، به وڅېړو تر څو هغه اصل حقایق معلوم شي. خو ځینې ورثه د شهدا حتی د دغه زموږ د بانکي سیستم سره موافق نه دي، په رقم رقم بانی کوي چې نه بانک موږ ته په خپل وخت کې پیسې نه راکوي، یا پیسې انتقال شوي نه وزارت مالیه ته، دوی یا
انتقال شي هغه وخت تاسو اعلان کوي څنګه دوی د کوم طریقه
خبر ورکو دوی اته په دفتر کې هلته لګیږي چې دومره ستاسو پیسې د وزارت مالیې د لارې نه بانک ته انتقال شوي دي ورسې خپلې پیسې واخلي.
او مومن صاحب د محمد اسحق څه وخت تاسو ته درشي؟ تاسو ژمنه دوی سره څه ده؟ د دوی کار چون دوی څو میاشتې سرګردانه شوي دي او د شهید زوی تنخواه یې نه ده ترلاسه
کړې. رسانه میږي د زموږ عمومي رئیس د حقوق د معلولین او د شهداو دی هلته دې مراجعه وکړي او ورته دې ووایي چې زه مهینې عمر اجتماعي رالېږلی یم او دا زما کار وکړه او ستونزه چیرې ده؟ که چیرې ستونزه وي نو هغه ماته ټلیفون کوي چې ورسره وغږیږم. یو او بله خبره دا ده چې هماغلته په هماغه دفتر کې د ورثو د شهداو په دفتر کې معین صاحب د معلولین او ورثه د شهداو دی سورای پیکان نومېږي هغې ته دې مراجعه وکړي او دا خپل عریضه دې هغه ته ورکړي چې هغه حکم صادر کړي چې د دې مشکل ورته حل.
او ډېره مهرباني مومن صاحب، کوره مدانتمن به دوی در شي او دا مشکل به انشاءالله حل شي. بانی ورځ په خیر. دوستانو دا و د دې اونۍ د انصاف په لټه کې خبرونه. تاسو کولی شئ خپل ستونزې د دې پروګرام له لارې زموږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0202-202-22.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د ازادي راډیو اوریدونکو السلام علیکم. د دې اونۍ د حقیقت څه دی پروګرام ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې پروګرام کې د حج او اوقاف وزارت سرپرست او اداري معین دایالحق عابد زموږ میلمه دی. له ښاغلي عابد سره به په دې پروګرام کې سعودي عربستان ته د تللو افغان حاجیانو په ستونزو، د هغوی د لیږلو په بهیر او نورو اړوندو مسائلو خبرې وکړو. عابد صاحب، ډېره مننه چې زموږ د خپرونې میلمانه شوئ. په سر کې وایي چې دا ځل څومره افغانان د حج د فریضې د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته ولاړل او آیا هغه شمېره چې ټاکل شوې وه هغوی ټول انتقال شول سعودي عربستان ته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سه کال یا چې د افغانستان کوم دایمي سهمیت چله دیرش زره حاجی دی، سه کال د حرم شریف د توسعه او ترمیم په خاطر زمونږ سهم 40% کمواله راغی. بنان سه کال زمونږ سهمیه 23,000 حاجیان وو چې الحمدلله ټول موافقانه انتقال شو او مراسم هم ترسره شو او زمونږ حاجیان ښه قناعت هم لري او تر اوسه پورې شاوخوا 2,000 حاجیان، یعنی اول سوا حاجیان انتقال شده افغانستان تا. دو یا دره هفته دنانه که انشاءالله 40 روز دنانه که زمان ده انتقال پروسه تکمیلی گه.
بله، اکثر افغانان هاگه وقت هشت دیدی چه سنه دیر لوار شی او یا هم سپینگی ریسی، دوی تا به اکثرا پا سعودی عربستان که ده بیربار لعمل ناروغی پیدا که گی اکثر جوان لاسه ورکوی. سکال ده افغان حاجیان و تلفات سون رو؟
بدون شک ده افغانستان حاجیان و دلتا یا تعامل ده چه آخری عمر چه رسی گه هشت دیدی چه باید دوباره من گناه و نکو. ده زمان مشکلات ده، سکال زمان تلفات یا تقریبا دیالس کس وفات شو چې دو کس ترافیکی حادثه کې په شهادت ورسید او یو لس کسان همداسه طبیعي مرګ وو چې وفات شو او موږ دیالس مریض او زخمی لرو چې نه کس په ترافیکی حادثه کې زخمیان شو او متبقی همداسه مریضان شفاخانه کې لرو او یو کس موږ سوی چې کیسابور وای یا سارق وای په دې کیس باندې بندي دی. یعنی مجموعا زمان دیال از وفات و دیال از زخمی و یو کس توقیفی لرو.
عابد صاحب، سعودی عربستان تا دتلون که حاجیان و یا دتلون که کسان پا انتخاب که هم زینستون زی موجوده دی، اول انتقاد پا دی سیستم بانده دی؟ اکثرات کسان انتقاد که چه وست تر 2014 کال پوری حاجیان یا ظاهرین انتخاب شوی دی، فکر نکوی چه دا سیستم یا ستونزمن سیستم دی چه وست دا 2-3 کال رواد شوی؟
پخواست دا افغانستان سیستم قرکشی یا پچوایی پده سیستمو ده قرکشی ده کم نواقص شده یاو تکراری حجیان تلل، دوم ده که شفافیت 100% تضمین نو. بنان منگا کم متعالیه چه دلو ده پرمختل اسلامی حیوادو سیستم خصوصا ترکیه و ایران و مالیزیا دو ده سیستم نوبتی سیستمو آمونگا مجبور شد چه ده نوبتی سیستم نه استفاده او که او بدون شک ده نوبتی سیستم ده که یو شفافیت دیر ده او دویم تکراری اجیان نزی اومدار دی چې دوه کال کې الحمدلله زمونږ سیستم باندې څوک انتقال هم نکوي.
د اوسنی سیستم فکر کوم داسې ده چې یو حاجی ځي سبتنام کوي، بیا د هغې نتیجه ښکاري چې ته به په کال ته یا بل کال ته او یا هم په درېیم کال باندې، داسې یو سیستم دی فکر
کوم. بله، په دې سیستم کې هر حاجی پوهېږي چې سبتنام کوي، پوهېږي چې په کوم کال کې زما نوبت رسېږي. کوم ولایتونه کې چې ډېر رش او مراجعین ډېر دی لکه ننګرهار، هرات او مزار شریف، او دوی واقعا مشکلات لري. بعض ولایتونه کې د دې کوم مراجعین ډېر نشته، لکه دایکندي، بدخشان، د کابل ښار. او زمونږ نوی پروګرام دا دی چې د کابل اصلي اوسېدونکو هغه مونږ ثبتنام کړو، نه چې څوک کابل کې ژوند کوي. بنان بعض ولایتو کې رش ډېر دی، بعض ولایتو کې کم دی.
یعنی عابد صاحب، اوس چې څوک قصد لري چې سعودي عربستان ته د حج لپاره ولاړ شي، هغوی چې کله ثبتنام کوي نو یا په اول یا دویم یا درېیم کال هغوی ته زمینه برابرېږي. اما کله چې په هماغه کال په یو چا باندې حج فرضېږي او هغه ته زمینه نه وي برابره دا ولاړ شي، فکر نه کوي دلته څه مشکل رامنځته کیږي؟
مشکلات دا دی چې زمونږ توان نشته دومره. خو څوک چې حج خو توان یو بالغ او څوک چې مالی او جسمي امکانات لري هغه باندې حج فرض دی، هغه مجبور دی چې دا نوبت مراعات وکړي. لکه ایران وګوره، کوم کسان چې سه کاله حج ته تللي وو هغه اوولس کاله مخکې حج ته ثبتنام کړی وو. بنام موږ مجبور یو چې دا سیستم باندې عملي وکړو. ولی چې د سعودي عربستان ظرفیت دومره نه دی چې څوک چې د حج خواهش لري هغه باید حج ته ورشي.
عابد صاحب، په ځینو ولایتونو کې دا ستونزه هم موجوده ده چې د مستحقو کسانو پر ځای باندې نور کسان ځي بیت الله شریف ته. څه دی ستاسو ځواب؟
دا زمونږ کوم د ثبت نام سیستم چې ده انټرنیټ کې کنټرولېږي، او ما هغه لحظه چې دا ثبت نام کوي مرکز ته نوم رسېږي، او ما هغه ته په هماغه اساس مونږ اجرات کوو. صرف سه کال ډېر پروسه شفاف و. یوازې کندهار ولایت کې یو ستونزه پیدا شو چې د کندهار د حج اوقاف رئیس او بعض د دې کوم ملګري چې وو تقریبا 200 سهم بازار کې خرڅ کړی وو، خوشبختانه هغه رئیس اوس نیول شوی دی، زندان کې دی، او کوم د دې ملګری هغه ټول توقیف کې قرار لري.
دغه دوسیه کوم ځای ته ورسېده؟ خو چې تاسو قندهار ولایت یاد کې د نورالعزیز په نوم باندې د حج اوقاف رئیس هغه د 200 کسانو سهمیه خرڅه کړې وه، قضیه کوم حد ته ورسېده؟
قضیه خو مرکز نو سارنولان تل دې شدید بررسی کوي، او هغه خپل بندي دی. دوی سارنول صاحب خپل شخصي په جوړیان کړي او د قندهار والی صاحب قضیه په شدت سره جریان لري، او ډېر مونږ دا قضیه نه پرېږدي چې داسې فراموش.
دغه 200 سهمیې د قندهار د حج اوقاف رئیس په چا خرڅه کړې وې او په څومره بیه باندې تاسو ته معلومات شته؟
کوم ابتدایي راپورونه چې مونږ ته رسېدلې د سهم آزاد بازار کې خرڅ شوی دی، 2000 نه نیولې تر 3500 ډالر هر یو سهم په خرڅ شوی دی. او مونږ په دې حادثه کې اول خو کوم جزا او چیز هغه مونږ بندي شو، زمونږ رئیس او د دې کوم ملګری دی، کوم بیچاره جان چې د دوی حق و چې باید لاړ شي. دوه کسان مونږ اکثر حج ته ولېږل، یو احتیاط سهمیه نه، او صرف 15 سال وخت کسان پاتې شو چې انشاءالله آینده کار که مونږ اول کسان میچه حج چزی.
هغه کوم کسانو چې سهمی غیر قانونی اخیستی وید، مستحق کسانو سهمی اخیستی وید، هغوی هم حج تا انتقال شوید؟
خوی خواب طول انتقال شویده. بنان مونږ مجبور شویده کوم چې پاتې شوی مستحق کسان ته مونږ اضافه احتیاط سهمی ورکو.
عابد صاحب، په کندهار کې او بل ستونزه هم و. ولسمشر حامد کرزی یو فوق العاده امر ورکړی و 500 کسانو ته، هغه کسان چې خپل خپلوان په حملو کې او یا هم بمونو کې له لاسه ورکړي وو،
هغه مو لیږل شو. احتیاط سهمینه سره د رئیس جمهور چې د شهدا او ورثه وای د تقریبا 1500 سهم دی، هغه جدا خبره دی. تل دا کوم چې پاتې او صرف 1500 کسان پاتې دي، نور ټول کسان مونږه احتیاط سهمینه هشته ولګل.
عام افغانان یو انتقاد په سهمی باندې کوي، وای د ملي شورا غړو ته هر کال او همداشان وزیرانو ته هر کال سهم ورکول کیږي. حقوقی هم افغانان دي، حقوقی هم د اساسي قانون لمخه داسې حقوق لري لکه نور افغانان چې لري. څه فکر کوي دا سهمیه ورکول د ملي شورا غړو ته هر کال او یا هم وزیرانو ته یا هم انسایبانو ته دا د نور افغانانو ته حق پایمالول نه دي؟
اول خو زه شخصا په دې باندې مخالفت کوم چې مناسب نه دی چې باید یو امتیاز ورکول شي. دا ولی یو عبادي مسله ده، دا سیاسي مسله نه ده، لیکن دا په خوان هم داسې یو رواج پاتې دی، بندول یې مشکل دی. دویم خبر دا ده کوم مهاجی وکیل صاحب ده یا والی صاحب ده یا وزیر وزیران چه ده، دا خپل کولی شي چې فوق العاده ویزه نه سعودي یا حج تلر شي، او دا کوم چې دا سهمونګه ورکاو دا اکثرا وزیر صاحبان چې دا خپل پرسونل ته ورکوي ولی شي یو مامور دی دیش کال یو خدمت کوي مجبور دی یو سه امتیاز ورکوي او وکیلان هم چې دا خپل موکلین ته ورکوي بنام دا ټول شو دی
اما داسې انتقادونه هم شته چې یو وکیل د پارلمان حتی دوه درې وارې حج ته ځي اما هغه سهمیه موکل ته نه ورکوي همداشان په وزارت کې هم دا ستونزه موجوده ده
یو وکیل زمون سهمیه ته ضرورت نه لري دا کولی شي چې د مجامله یا اسپیشل ویزا واخلي او د دې کوم اقارب د سفارت دوی ته ورکوي سه کلم تقریبا 300 ویزا خارج د سهمیه نه دوی ته ورکول شو دا خپله کولی شي خپله حج ته لاړ شي
فکر نه کوي دا به ښه وي چې بیخي دا سیستم له منځه ولاړ شي چې وکیل ته هم سهمیه ورنکول شي ځکه چې هغه هم یو افغان دی او یو داسې حق لري لکه یو عام افغان غوندې ځکه چې د عبادت مسله ده تاسو مخکې اشاره ورته وکړه
زه خو شخصا ما درته وویل چې زه شخصا مخالف یم چې باید دا عبادي مسایل کلن شفاف وي
اما رسمي هڅې مو کړي چې تاسو رئیس جمهوریت یا نورو ارګانونو وغواړي چې دغه څه له منځه یوسي
ولې مشکلات دا دی چې اوس دا یو رواج بندول هم ډېر مشکل دی ډېر زور غواړي خو امیدوار آینده کې بند شي
دا کوم وړیا ټیکټونه چې ورکول کیږي د اریانا شرکت لخوا نه داسې انتقادونه شته چې سږ کال په دې باندې د حج اوقاف د وزارت د کارکوونکو خپل خپلوان تللي دي
مونږ په خوا چې وو دا کوم فری ټیکټ چې نومیږي دا حتما د وزارت اجیران ته ورکول کېدل کوم غریب مامورینو د لپاره خو د دوی حق هم دی چې وزارت د حج وزارت دی چې باید حق اولیت د دوی وي مونږ د فری ټیکټ چې سه کال تقریبا 1.5 سوه ټیکټ وو دا کوم معلمین د حج چې دی مونږ دا فری ټیکټ نه مونږ لیږو
بله د معلمینو موضوع یاد کړه هر کال د حج په دوران کې د حج په موسم کې د حج وقف وزارت اکثره کارکونکي د معلم په توګه ځي آیا دا د نور افغانانو حق نه خوړل کیږي ځکه چې نور افغانان هم حق لري چې د معلم په توګه ولاړ شي هلته هم حج وکړي او هم هغه نور کوم مسؤلیت لري هغه ادا کړي
په خو د څه تعامل و چې د معلم د حج باید د مولا امامانو نه انتخابېدل او مونږ دا دوه کال کې دا بالکل آزاد دی او مونږ اعلانو هر څوک کولای شي چې اشتراک وکړي ولی ډېر ځوانان دي چې عربي هېوادو کې درس ویلی دی مونږ درې شرطه لرو یو معلم دی پر عمده شرط یو دا دی چې دینی مسایلو باندې باید تسلط ولري دویم دا دی چې عربي ژبه باندې باید پوه شي درېیم دا دی چې باید د مکه مدینه جغرافي نقشو باندې بلد وي څلورم دا دی چې باید تجربه د حج ولري شیان قرارداد اقل تری وادی چه خپلا چه نابلد وی بیاد دا فنزوز کسان سن راه نمایو که بنان پده اساس مانگه یو آزاد امتیان واخست و تقریبا دیر کسان اشتراک وکو چه مانگه خپل
سا کل مجموع که سمرا معلمین تلی و افغان حجانو دا لرکوان لپار
زمان قانون داده 500 حجی ده پر یو معلم 200 حجی ده پر یو ده مدیر گروپ وی یا کم یو 200 حجی چوی یو سر گروپ مونگا تاکو زمانگ سکر سالور سواتیا کسان
بله داست حجیان انتقادونه که وی چه هغا معلمین چه دوی تا تاکل شی وی چه لرخونه وکلی حقوی وی پخپلو شخصی کارونو اکثرا لگیا و او دوی تا سما توجه نکه ولی تاسو داغ موضوع چی لی
مونگا دا دو کل کیگی چه مدیر ده گروپ تاکو چه دا دره سالور معلم شده دا مدیر ده گروپ کنترول وکی دا شکایتونه ممکن بعضی داسه واقعیت ولید اکثر غلط ولی شروع مونگا اکثر حجیان خوشحاله و ممکن بعضی غفلت وظیفوی ولری دا سالور 1500 کسانو کې اما اکثر واقعیت نه لري
پس کله بل انتقاد هم دا و چې مکی مکرمینه ډیر لري د افغان حاجیانو یا زائرینو سکن یا ځای انتخاب شوی وو تاګ راته کې مشکلات او فاصله لري ول مکی مکرمینه د دوی تر لیلی پورې د دوی تر ځای پورې د دې لاتو
مونږ خو دوه خر کې قرارداد کوي د مدینه منوره یو د مکی مکرمه زمون کوم تعمیرونه مدینه منوره کې چنیول شوی وو سکل یو خو کیفیت په لحاظ ټول 5 ستاره چې وایي یعنی عالی ترین کیفیت باندې وو او د دې کوم فاصله چې 500 نه تر نیولې 250 متره فاصله درلود یعنی ټول د حرم نووي نږدې وو او مکه مکرمه کې بدون شک سکل اول عمل دا و چې حرم شریف د ترمیم او توسیع لاندې دی بنان کوم نږدې تعمیرونه ټول تخریب شوی دی او کوم چې نجده نه هغه قیمت هم ډیر اوچت ده لکه کوم خلیجی هیوادونه چې کوم تعمیرونه اخلي بدون شک مونږ کوشش کوو چې د یو چپرکت مونږ اغلته قرارداد کوو تا قیمت باید $200 نه اضافه نه وی، ولی چې د افغانستان حاجیانو اقتصادی توان نشته چې
اقتصادي ستونزه ده چې په مکه مکرمه کې سکن یو څلر انتخاب شوی وو.
بله بله، لکه تاسو ګوره کوم د اروپا حاجیان راځي $15,000 ورکوي، اکثر مصرف یې په سکن کې دی.
تاسو د حج په پروسه کې د شفافیت یادونه وکړه، اما داسې راپورونه هم موږ لرو چې یو کس چې هیڅ خبر نه و چې سږ کال به دی بیت الله شریف ته ځي، هغه ته زنګ راغلی چې ستاسو نوم هم په قراکشي کې ووته، د دې علت څه و؟
مونږ خو بالکل زه چلنج ورکوم، زموږ سږ کال پروسه مطلق شفاف او اصلا سوء استفاده ونه شو، لیکن آخری دو راس چی پاتی کیگی بدون شک سلور سوا پینزه سوا هر کال منگا غیر ازل لرو، ولی درش زراجی بانده حدمان یو کس مریضی گی یو کس مرکی گی، بنان دا کم غیر ازل چی سا هم پاتی کیگی منگا بیا کسان چی عریضه که آقای تو بیا تلفون که چرا شی چی سا هم زایی نشی.
عبد سب دخبرونی دا پایشی بوتر سیدلی دا کندهار لپیخی یا دا کندهار لقضیه چی حال تا حج اوقاف رئیس هم اوس بتوقیف کرده، داسی خکاری چی دا حج پا بحیر که هم فساد کیگی پا افغانستان که حقا کسان چی پرشوت بانده حج تا زیاوی هم دیو مستحق کس سهمی اخلی حقوی تا ساس پیغام چا دی؟
زمونگ پایام داده چی حج یو دینی فریضه ده، بنان حج که رشوت ورکول مطلق حرام ده، کم نیت چکه خود ده تا اجر ورکه، بنان کم چه رشوت ورکه کم چه رشوت اخلی در طول پا جهنم کده، او زمون توصیه حاجی نم داده چه پیسه ورنکی.
او دخبروانی پروسوی که عبد سب که وای چه ده حج ده پروسی ده لا شفافیت لپاره استاسو نوی اقدامات و نوی پلانون نسید؟
سکال الحمدلله طول حاجیانو قناعت دلوت، بنان مونگا کوشش کنم چه زمونگ سکل یو استثنائی کل و آینده کل باید سکل نه دیر خیبی.
دیر دیر مندن کورم آباد زمونگ ده دیونه ده حقیقت چه ده پرگرام همدل تپایت و رسیده لخپل مینما ده حج وقاف وزارت ده سرپرست و اداری موین دعیو الحق عبد سیب سخه دیر مندن
جوانده و سه
تولانیزی شبکه انترنت فیسبوک تویتر اس ام اس لا ازادي راډيو سره اړیکه ټینګ کړئ.